مازدیګر څلور بجې شوې په روانه خبری خپرونه کې مو زه امید زهیرمل د خپل تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سره یو ځای چوپ اړه کوم. په دې خبری خپرونه کې باورئ چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوي دي او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینې زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمیز مسؤلان وایي د دې ولایت په درسکان ولسوالۍ کې یوه مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندې شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې اولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوه بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر پنځو بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. دغه امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغان سرتېرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. سرچینې هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګۍ دوه مشران هم وژل شوي دي. قمندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځنو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ستې تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخ کې لري چې د دوه پرڅ نوروز په خپل صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو د پر خاص د بیرنی ولیدی او د دوه پرڅ خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې بې له اړتیا په لویو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې پنځه یې په هرات او دوه په سمنګان ولایت کې. د قزاقستان د عامی روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د عامی روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له معاینات وروسته یې معلومه شوه چې کورونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو پنځه اتیا سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د شپاړسو نورو کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلي د روسیې مشرانو جرګه یا د فیډراسیون شورا په ټولو پنځه اتیا سیمیزو پارلمانونو کې د رایې اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبته ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. زموږ ادرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
او اخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
نبا همواره چه افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منی چې ګوندی په افغانستان کې بشری حقوقونه تر پښو لاندې شوي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
دا د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور و په دې به هم خبر شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې خوانځیو ته نه پرېږدي. خو د دې ولایت د بهونې رئیس سوای
نو کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجلکیانې هم د ښوونځیو کې مونږ شامل کړو.
له هېواده د باندې به واورئ چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کرونا وایروس اخته شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خپرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خپرونې لرو چې خپرې شي. هیله لرم تر پایه مې ملتیا وکړئ. سلور بجی او دقیقی دی ازادی رادیو تا وگیا صد خبرونه. لمړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 16000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادی رادیو ته وویل له تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شویو افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه 16000 افغانان هیواد ته راستانه شوي چې د تیر لمریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
در اواخر کې مشکلات مرض کرونا در ایران
لکه موږ ورځ چې ایران کې د کرونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کرونا وایروس لویر وړ په خپل خواخه هیواد ترستانه شي. دوی په زور نه راستل کیږي، باید کوهو په چم کنه ډیر کړو. د بیرته راستنیدونکو کشمیر که همدا سره روان وي نو له کنټرول څخه به ووزي. باید مخکې مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کرونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 349 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کرونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوي وایي ایران کې د کرونا وایروس رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو په پرتله ډېر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوي دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کرونا له ویرې راستنه شوي خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کرونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کرونا له امله ډار شوي وو. هېڅ چا تګ راتګ نه کوه، هېڅ چا ته به یې لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته ورسېدو مونږ یې چکړو، خو چک هم سم نه و.
به نظر مې در مرز ای دستگاههای
زما په ان پولو کې یوازې د تبې شدت معلومونکي هله بسنه نه کوي. باید د نړۍ نورو هېوادونو په څېر هر کډوال چې راستنېږي 14 ورځې باید قرنطین شي. د هېواد دننه محلي ادارې هرات کې د راستنې شویو مسافرینو لپاره لنډمهاله کمپونه باید جوړ کړي تر څو هرات ښار کې له ناوړه ناورین څخه مخنیوی وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امیر روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو سلووش پیته پیښې لیږدول شوي چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلي مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، د کندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوي چې راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلومې شي.
اوس په ټولنه کې ګرځښت دی ویروس نشته، اما دا په دا معنا نه ده چې د خلک راځي ټول هلته په تماس کې نه وي. زموږ نگرانی ځای در په مختلف څه شي احتمامات موږ اتخاذ کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورکوي، خاصتا بې مدرکه بې پاسپورته مهاجرین ته، هماغه اندازه چانس دی دې چې زموږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمېر یو سلو شل زره کسان ته رسیږي چې څلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معایناتې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مانی چې کوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو پکې سرغړونه شوې ده، خو افغان حکومت بیا وایي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته شمن دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تحفاتو څخه نیولې تر نورو بشري حقونو پورې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسیره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقونو د نقض مسله رامطرح کېږي، دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقونو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته معتقد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلی، ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یوه طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتنه خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو وړ نه ده. ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چیرته داسې موارد ولیدل سي چې په کې د بشر حقوقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل وکړي.
افغان چارواکي سره لدې چې د بشري حقونو د سرغړوونکو پر وړاندې د اجراتو خبرې کوي، خو اوس هم د دې هېواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودېږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او د مو چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلی چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني حکومت د کړنو په اړه هم هغه موارد رابرسیره شوي دي چې ګنې د دې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه یې د قومي بیلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشر حقونو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقونو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نه شي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال پکتیا د احسان اریان په راپور کې.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه یې ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته یې تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیر انجونی دي چارمان لري چې د زده کړو کې حتی چې دوی کتاب را واخلي لیکلای نه شي نو یو ګډ وټ تور یو لیکي بیا چې دا کوم چا تعلیم کړی هغه ته رخکار کوي چې دا ما چې ویل کلا غي چې تر جوړ نه کنا درسونه د زده کړو ډیر مینوال دي خو د دې په خاطر د رادیو غان یاوري نور کوم داسې خاص زمينه نه د مسې دی ولې چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همتوایی د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼنجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې پتمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونه ګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کوه، ښځه ده کوه، سړی دی کوه، ماشوم دی کوه، ځوان دی کوه، هغه بوټا دی، هغه وایي مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله موږ د سولې خبره کوو، ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کوم غوښتنه راځي، ټول ناول د ښځو حقوق دي، کوم چې همیشه وروسته پاتې کېږي. کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده، خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي و، نو بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلی و چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شانت افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې، نو دغه شان نور ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته، ځوان ته، زلمی ته د تعلیم حق، د آزادي حق، بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. مونږ خو بیخی په ډیموکراسي باندې باور لرو، سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده، ځکه چې مونږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازی هغه ټول مونږ کولای شو چې د ووټ په ترو باندې هغې ته ووټ وکړو، په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې مونږ ووټ ولول کو راشي، او مونږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون مونږ را کړی دی مونږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لویه هیله ده، تر خوای روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. یاد دو لاریون والو د غراس پروسیسونو هم غکړې چې تر خپل شخصي ګټو او د سول تر خپل شخصي ګټو تیر شي او د سول لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع لتیرین کوټ راپور را لګل.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی وه.
روزګاریان نور د دغه جنګ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره د تر خپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي یو او زغملای نسو. مدني فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسي ویل
غوښتنه مدني حکومت څخه دا ده چې چوکۍ درته ورسېدل، واک ته ورسېدل، نور د خدای دپاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې دپاره تر لږ څه تاسو تېر سي، تر لږ به طالبان ورونه درته را تېر سي، تر لږ تاسو تېر سي، تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنګونه پای ته ورسېږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایي چې تاسو تر قدرت تېر سي او صلح وکړي. سبا به موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم دغه واک واړی از موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو بچیان ولرو. سنۍ بحران د زغملو نه دی، زموږ لاره د زغملو نه ده، زموږ د وطن حالات د زغملو نه دی.
یوازې روزګانیان نه، ټول افغانان سول ته تږي دي او زموږ لپاره یوازې سوله مهمه ده. او بین الافغاني خبرې ژر تر ژره شروع شي، اول اوربان وسي، وروسته سوله وسي. موږ ټول روزګانیان، خصوصا ټول افغانان سوله غواړو.
لس کلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپل یو پښاو د غراز ضرور او کاکای له لاس ورکړي هم په یاد لاریون کې ګډون کړیو. د ده یوازنی ارمان سوله ده.
دا زموږ د نیش راکړل د کراپ لار باندې را پټا سي ورور رشید کې یا کار رشید کې ما پښه را ماته وای نه په خوشاله کړو. خلک بنجام بنجام لکیر نو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پاتکی ګوالته کې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لا هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن ورکې بیا او لوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خوخوچی ګوندې ژوند یې خوشي، خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هیله دا و چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته به طالبان د دې تر ولکو لاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او دغه راز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي، خو وایي دغه څه لا هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تاوتریخوالي د ونې سراسره او دغه راز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سراسره د اورزګان او کندهار تر منځ لوی لاره او دغه راز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی لګڼ ستونزې سره مخ کړې دي. د دې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو سمیع الله او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
همدا زه به تا ستا به م چې زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي غیر فعاله دي، یوه شبه کم کار نه دي کړي. دا اوس به تاسو په خپله غږ واورئ.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوان و طالبان و سهورون و سخم دا گوشتنه ده چه دی اجازه ورکی ده شبکه ده چه به حال سی
دولت شبکی نگی بندی کری، شبکی خو طالبان بندی کری دی. زمج آقا آقا پا هیت صورت ناوری آقا وایی چه مج مقصد خام خادی بایو چکی تیل دلیو کومر د دې څخه پکلا کا دا غشتنه لرو، دا غشتنه لرو زرواره، دا غشتنه لرو چې زموږ شبکې باید الهکی زموږ مریضان مریض موږ یو مټر نو سره غشتلای موږ ډیر سنجل لرو ډیر سړیو.
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي نه یوازې دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي، بلکې دې زیاتوي چې لا یې هم لوی لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو میرزا ولی، نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
لارې خرابې دي، لارې ټوک ټوک دي، مشران چپه شوي دي، مشران مریض راواخلي پر لارې باندې، چې څونه دی مریض یو په دواغونه نور تاوان هم ورته رسېږي، په دې خاطر ورته رسېږي چې لارې مو خرابې دي. اوس اخوان مسلمانان دي، دا اخوان مسلمانان دي، سره ورونه دي، بسته بالا ډېر ټوک ټوک سول، افغانستان خلک ټوک ټوک سوه.
دګر د افغانستان لارې خلاص شوه، د کابل لو عمومي لار خلاصه وه، شبکې خلاصې وې په د تلویزیونو کې موږ لیدولې، او زموږ د روزګان د ولایت ټول لارې بندې دي، شبکې مو بندې وې. نو ولې بندې؟ هغه د په توپک چې سره ولي هغه مسله خو د دوی مسله ده. نو د لارې ستونزه څه شي ده؟ راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سهار په شپږ بجې د مازدیګر د شپږو بجو لار ستا پر مخې لا ده. د مسافر به خپل رفتامت په یو سې صورت وکړي. پخوا دلته موږ یو روزانه پیدا کول، اوس د ورځې څه د پرون څه زه ولاړ یم، د دغه وسه پر زما وا پرچنه د خرڅ سره. نو زه بیا یالت چې شېسم دا زنه دا یبل، نو دا مټروان بیا یالت چې شېس
خو د دې خپل د پونه دی حرکت کړو، غغړ د غرو په بي خو کې راځو چې ساره وخېجو ام بلس وجود د تر ورسېجو دلته چې بیا مش په ژوند کو د ست مټروان ولاړ دی راځه. او مومن سړکان دی باندې د چش د پاره ورور دا ولست خو ګوري ولارته پرې دی جوړو روغ سره وکي گرد مخلوق به وساسي بیا درڅ وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده.
لدی سره د ترینکوټ د یو شمیر لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري سخت اندېښمن کړي دي، او وایي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او دغه راز لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی دغه راز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري د ملکي او دولتي کسانو پر مخ تړلې، او دغه ولایت اوسیدونکو ګاونډي ولایت کندهار ته پر ډیرو ستونزمنو لارو او دغه راز پرې لارو تګ راتګ کوي. د ورزګان او کندهار د لیلې لارې پر سر یو موټر چلوونکی شفیع الله ازادي راوړی ته داسې وویل.
نه زوړ ډمبرسته نه زړه لار ده، نه نوې بلې جوړه کړې مالته، خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده، خو یو عمومي سړک به یا ډمبر که یا دغسې جغل اندازې که پرېږده ګل بندوه خو یم اوس خو بند دي عمومي سړکان بند دي. دا عمومي بند کې دا نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سه په بل غره پر بل غره بیا نو ته لار پیدا کوه چې څونه مسافه بیا ته لار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم مني چې دغه ولایت په یو شمېر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او دغه راز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لوی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. کاریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي څو د دغه ستونزې د هوارولو لپاره یوه لاره پیدا کړي. کاریسف احمدي دا ونه ویل چې څنګه افغان دولت دغه لارې او مخابراتي شبکې تړلې دي. په ټوله کې دغه خلک له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غواړي چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بله هیلې دا و چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي، خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته یې په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی رسنه وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید 19 په نوم د وایرس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10 زرو زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د هیواد صدراعظم وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې میرمن یې په کورونا وایرس اخته وپېژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځایی رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایرس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اغېزناکو څیرو څخه ګڼل کېږي. تر اوسه پورې د ایران 8 تنه چارواکي په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10 زرو ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایرس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې د کرونا وایرس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایرس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه میرمنې په دې وایرس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایرس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالیکو د مسؤول د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر 4 بجې او 1:30 شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ار پی وخت پر کړی خبر پانه کلیک کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې 11 طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامي روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وزارت چارواکو ویلي دي دا 2 کسان له جرمني د هیواد ته ورستانه شوي وو. اوریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 اتیا سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې په پاتې برخه کې اله دونو ایمې نیمایي وروسته 2 ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو. خو له دې مخکې چې دا 2 پروګرامونه خبرو شي، یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونه او تر خوای نور مهم راپورونه زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. یو همدا ډول په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ مهم موضوعات موږ خبر کړي دي. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی ازادي رادیو. خو وای پاره مو بیا په ازادي رادیو ټکې اورډ باندې منتل شي. اوس وا بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبرو شي.
اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومني. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواري وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهوي. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او ده ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم پې واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایلي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ساتی اپراتیفی کار وکی په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روان و پیاده چا سره روان و چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه اوسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته د ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لخوا، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونې ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د عامې روغتیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب، ډېر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کېږي چې له کومې منبع نه البته سرایت کوي. که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شوه څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د خلکو ژوند هم اخیستي. خو دا د هغوی نه لږ ښه ده چې د مرګ قوت یې لږ ده، یعنی 2% په سلو کې دوه نفره که هغه مشکلات ولري، مقاومت یې ټیټي او متممه امراض ورسره یي لکه سرطان ولري یا طولانی شکر ولري، هغوی زمینه نه د هغوی ته یو لږ خطر ډېر ده. وایرس ده د انسان انتقالیږي. کله چې په چین کې و مونږ تاسو هیڅ نه واقع نه درلود، او کله چې دا ایران ته راله، چون ایران و افغانستان خلک رفت آمد ډیر ده، نو د ایران د سببه چې هلته وایرس و افغانان خصوصا یو واقع مثبت چې مونږ لرو دا کوم کې دو هفته مخکې کوم کې تیر کړی و، شاید د کوم مریض سره یا کوم څوک چې د وایرس مبتلا و هغې نه نیولی افغانستان ته یې راوړی، نو دا هم غلری دقت ضرورت است. دید پاره چی دا واکسین نلری، دا تداوی مشخص نده، تداوی عرضی تداوی ده، نو آسانترین لاره او ارزانترین لاره ده وقایه ده، وقایه دیر آسان ده. دو رزی حد اقل دیرش مرتبه نه دیر یا دو دود دیرش مرتبه لاسونه پا صابون پریمینزی، دا یو خبره. دوم خبر داده چا سر لاس ور نکی، مخبوسه و نکی او غیگ ور نکی، اگر الته چه تجمعاتی ده خلق الته مراجعه و نکی، ده غزاین زان لره و ساتی. دیده پاره چه دا وایرس 2 متر که سرایت کولیش. دریم خبر داده که چرت دا زکام لری، سرطخه کهی یا عدسه وهی، نو کولیشی چه ده پاک دسمال، کولای شي چې د کاغذ تشناب پاک، کولای شي چې د لستونه او د یو چی پاک هغه وکړي، محافظت وکړي، پرې نه دي چې دا وایرس د صورتی که موجودی نور ته انتقال نشي. او مقاومت ځان هغه کې توجه وکړي، مقاومت څنګه لوړ کیدای شي، ترکاری وخوري، ویتامین سی وخوري، که امکان ولري میوه‌جات استفاده وکړي، د دې لارې نه هم کولای شي چې مقاومت لوړ شي. نو دغه آسان او ارزان شرایطونه 3-4-5 که مد نظر اونی ولشی، نو بدا مونگ تا به خطر نی، او کدا شرایط مونگ مد نظر ونه نیسو، نو هر گونه امکانات شرایط چی مونگ برابر کن نتیجه خن نی. دیده ده پاره چی دا مرز دوام چی دوام مرتنشته او تا واکسین مرتنشته، نو دیده ده مخنوی ده پاره وقایه، و وقایه تا دیر امکانات ضرورت نشته، نو دی که امکانات دیر ضرورت نسته، دی که باید توجه کو، که توجه اوسی هم دغه نقطه که نو مون امکانات تم ضرورت نلرو.
وزیر صاحب، دیر پکتو چه مونگه پا افغانستان که امکانات کم دی، افغانستان دا دی ناهی نتون آسی پذیر دی؟
اصلی پیام داده که خلق مون سر همکاری وکی او دی مون خبری واوری او مون خبرو تا اطاعت وکی، چی دغه 3-4-5 خبری چی لاسونه پریمینزی، لاس ور نکی، په اجتماعات تلار نسی، خپل توخی مرا اغاو کی پریندی چی نور مصاب سی یا انتشار او کی، او مقامت لول او کی، نو زب مطمئنیم و اطمینان ورکاوما چی دا با یو مشکل نیی مونگت او دا با آسان خلاصی او تیریگی. که دغه شرایط مراد نسی او ورته متوجه نسو، نو بیا یو تهدید ده، یو مشکل ده، یو دیزاستر به یی ملک ده.
دی منشا چین هیواد بلل شوی دی، اما د بیلابیلو مسئولونو افغانستان تر اوسه تهدید کیږي. داسې مشخص مسیر تاسو تر اوسه پورې ټاکلی دی چې کوم مسیرونه مونږ ته ډیر تهدید متوجه دی؟ البته له کومو هیوادونو له ادرسه
چین نه مونږ تهدید نه یو، چین رفت آمد هم کم شوی او چین کی هم د دې مرض وایرس کنټرول شوی ده. اوس وقت نه وای وقت هلته ډېر لږ دي نشته، اما یګانه ځای چې اوس مونږ تاسو تشویش ده او مرض مونږ تاسو ته راځي هغه ایران ده. د دې لپاره چې رفت آمد سته افغانان هلته دي، افغانان روزانه زی و راځي او معتادین هم یو خبره ده. د دې لپاره چې بعضی ها دیپورت کیږي د ایران ده خو او بعضی وقت دوی سره یو ځای کینی او د نشه یي توکو مواد نه استفاده کوي، نو خطر سته چې انتقال شي. نو د دې لپاره مونږ وایو هغه څوک چې د باندې ناراضي خصوصا د ایران نه په مرزو سرحدو کې خصوصا هغه لارې چې قانوني خلک رفت آمد لري هلته تیمونه شته، مونږ خلک ګورو که اعراض و علائم ولري لکه تبه ولري یا ټوخی ولري مونږ مستقیم هغه شفاخانه ته لیږو، اول ته تست کوو چې الحمدلله اوس د تشخیص زمینه افغانستان کې مساعد شویده، او که اعراض و علائم ونه لري سالمی مونږ د هغوی سره خبرې کوو، نمرې کانتکت اخلو او کور ته یې لیږو چې په کور کې قرنطین سي. مونږ ته کور ته چیزی باید شرایط مراعت کړي، لاسونه پرېمینځي، خلکو سره خبرې ونه کړي، ځان یو څو ورځې د خلکو نه لرې وساتي او مقاومت جیکي، نو انشاءالله دغه به لاره ده او دغسې به کنټرول شي.
وزیر صاحب، ستاسو امکانات په څه حد کې دي؟ آیا دا امکانات چې نور هیوادونه له دې ویروس سره د مقابلې لپاره لري افغان دولت هم داسې امکانات لري؟
بدون شک چې امکانات یو تاثیر لري، اما ډېر تاثیر هم نه لري. د دې دپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او ته واکسین هم ورته نشته، نو د دې د مخنیوي دپاره وقایه و وقایه ته ډېر امکانات ضرورت نشته. اوس لاس پرېمینځل، صابون سره لاس نور کول، غېږ نور کول، زان لري ساتل، اجتماعات تر نتلل، او ورځې دوه درې باره خو خدای تعالی خو روزي ورکوي مونږ ته. په یو نه اول او چې غریب هم یو په یو چیشی خورو، نو هغه چې ترکاری نه استفاده وکړو، نو دې کې امکانات ډېر ضرورت نسته. دې کې باید توجه وکړو، که توجه وسي همدغه نقطه کې نو مونږ امکانات ته هم ضرورت نه لرو، او که دلته توجه نسي نو بیا هر څومره چې امکانات مونږ برابر کړو بیا دې مرض مخ نشو نیولی.
بله، دا داسې ویروس چې ځنځیري په توګه په هیوادونو ته غځېدلی دی. وزیر صاحب، تاسو له کوم هیواد څخه مشخصا د مرستې غوښتنه کړې؟ د همکاري غوښتنه چې تاسو سره همکاري وکړي د ویروس سره د مقابلې برخه کې؟
موږ فعلا د نړۍ سی سازمان نه مو تخنیکي او مالی کومک غوښتی، او د اتلانتا د امریکې سی ډي سي چې د ساري امراضو د کنټرول مرکز ده، هغوی به هغوی مو ناري کړي چې موږ ته تخنیکي او مالی کومک وکړي. د نړۍ سی سازمان مونږ ته د کیتونو د تشخیص را کړی، او هغوی ویلي چې د کیتونو تشخیص مونږ درته ډیرو زیاتو، او دا یو چون قیمتي ده او مارکیټ کې نه پیدا کیږي، مونږ دفتن دغه ته ضرورت لرو. نو هغوی ته مو یو اپیل ورکړی، یو غږ مو ورته کړی چې کومک وکړي، نو وګورو چې څومره کومک لاسته راوړی شو.
څونه خلک دی خو ته وخت له ایران نه، او د دې کسانو کې نوی کې سونه هم ثبت شوی دی کنه؟
2000 شاوخوا خلک ایران نه د افغانستان ته راتله، د مونږ تیبونه د ټولو سره هغه وکړه مصایفه، او هغه یې معاینه کړه، په هیڅ څوک اراز علائم نه درلود، نو د هغه کانټاکټ نمبرونه واخیستل شو او کورو ته ویل شو چې په خانگی قرنطین کې اقلا سوال سورزی دو هفته زان هلته هغه کې کور کې پاتسی او بار ته لاړ نشي. نو هغه 2000 کې 2000 افغانان انشاءالله تعالی چې سالم دي چې نه و پکې، او د دې لپاره مونږ وایو چې په مرزو کې نورم قرنطین ډېر هغه کو قوي کو، قرنطین نه اوبخه سکرینینګ قوی کو، د صورتي کې اراز علایمی نو هغه به ډایرکټ شفاخانه ته راځي د تست لپاره، کنه بیا کور ته لیږو چې کور کې پاتسی قرنطین شي.
وزیر صاحب، د متحدین لار افغانستان ډیر سي پذیر د ډیری متحدین له ایران هیواد څخه راځي او دوی په اجتماعي ډول سره راټولېږي، د متحدین له ادرس څونه د تهدید جدید دی؟
د متحدین د ادرس هم تهدید سته، د لپاره چې بعضی متحدین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي، نو هلته توجه مو هغه کړی چې متحدین باندې چې هغه شون بعض وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي، نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال هم ده چې بعضی متحدین اصلا کورونه نه لري، د خلکو نه لری ژوند کوي، دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کړي، اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
ډېر زیات مننه دینه چې موږ ته وخت راکړه. ډېره مننه. Thank you.
ځوان د څوک چې ګولې اورمه ځوان د څوک چې ګولې اورمه ځوان د څوک چې ګولې اورمه د خپل نیکو د بابا پرته د خپل نیکو د بابا پرته جه هته راکې چې خپلوان پرته جه
Thank you. Dada da sanno lutmana toli, dada da sanno lutmana toli, dada da sanno lutmana toli.